سلامونه او ستړي مسینند خالی ورځ د 2015 کال د جولای 15مه نیټه ده. وخت سهار 10 بجې دی. سعود الحق کاکړه او نساء اجمل مو یو ځل بیا د مشال ریډیو په یو بل غړي کې هرکلای کوو. په دې غړي کې به تاسو د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمو، بلوچستان، افغانستان، امریکا او ایران په اړه یو شمېر رپورټونه او څېړنې واپری. د پاکستان او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. په پای کې درته اونیز پروګرام د بخت ستوري لرو. په پیل کې به انیسا اجمل خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. چارواکي وایي چې په چترال کې د سیلابونو له وجې د مړه شوو شمېره وو ته رسیدلې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغان حکومت او د طالبانو یو پلاوی به د پنجشنبې پر ورځ ملاقات کوي، او د ایران یو لوړ پوړي چارواکي محمد جواد ظریف به د ایټمي تړون په اړه د خبرو لپاره نن د کویت او قطر دورې کوي. اوسته خبرونه تفصیل. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر وایي چې په چترال کې د سیلابونو له وجې د مړه شوو شمېره وو ته رسېدلې ده. د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی پرون د خبری کانفرنس پر مهال ویلي دي چې په چترال کې 115 کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې په چترال کې د بیا ودانۍ کارونه به تر شپږو میاشتو پورې وخت واخلي.
وزیر اعلی د خپل دورې دوران د چترال لپاره د رشکیو یو یو دوه دوه یا د ګړنیزې مرستندوی ادارې د جوړولو اعلان هم وکړو. څنګه چې موږ له فوج مرسته اخلو، همدغه شان به د قدرتي خطونو د انتظام اداره له پولیس څخه مرسته اخلي.
بلخوا د پاکستان د موسمیاتو محکمې نن په خپله ویبپاڼه خبر خپور کړی دی چې په راتلونکو شاوخوا 15 ورځو کې به د خیبر پختونخوا په چترال او ګلګیت بلتستان کې د پشکال د بارانونو لړۍ روانه وي، چې ورسره په ځینو سیمو کې د سیلابونو خطرې هم دي. چارواکي زیاتوي چې له چترال درې مهمې لارې لا هم بندې دي. دغسې د پاکستان پوسټ د مطبوعاتو څانګې SPR نن په خپله ویبپاڼه لیکلي دي چې د پنجاب په ډیرا غازی خان کې د سیلابونو په اوبو کې 1 او 2 کسان ژغورلي دي. د بره مومندو ایجنسۍ په یوسف خیلو سیمه کې دوه خویندې په باراني خوړ کې د ډوبېدو وروسته مړې شوې دي. په سیمه کې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې پرون د حلیمزو یوسف خیلو اوسیدونکي د رحمان ګل په نامه د یو تن دوه لوڼه د بارانونو له وجې جوړې شوې کندې ته د پرېوتو وروسته وژل شوې دي. 4 ورځې وړاندې د کوزي مومندو په شال کورونو کې هم د باران د اوبو یو ډنډ ته د یو تن دوه لوریانې د پرېوتو وروسته مړې شوې وې. په اسلام آباد او شاوخوا سیمو کې بېګا سلسله راغلې چې د امریکا د جیولوجیکل سروې تر مخه پر ریکټر پیمانه شدت 15.1 و، خو د پاکستان د موسمیاتو محکمه د سلسلې شدت 4.6 یادوي. پاکستانی چارواکي وایي چې په سمدستي توګه د مرګ ژوبلې خبرونه نشته. د سلسله بېګا د پاکستان په وخت شاوخوا 2 بجې راغلې ده. د پاکستان د موسمیاتو محکمې یو چارواکي غلام رسول ویلي دي چې د سلسلې جټکې د پنجاب په ختیځ او د خیبر پختونخوا په شمال مغربي سیمو کې محسوس شوې دي. د جنوبي وزیرستان د سرحدي سیمې انګور اډې خلک غوښتنه کوي چې د پاکستاني او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتې وروسته دي د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو په تګ راتګ بندیز لرې کړل شي. تېره ورځ د انګور اډې خلکو احتجاج وکړ. په دغه موقع د انګور اډې یو اوسیدونکي محب الله مشال ریډیو ته وویل چې د پولي تړلو وروسته یې کاروبارونو ته په لکونه روپۍ نقصان رسېدلی دی.
دا بارډر باندې د خلکو آمد و رفت ډېر مشکل دی. چې چا د دې پوله اول چادي په لوس کې دی، یو خلکو ته نږدې احتجاج وکړ. نیم نیم بارډر وري نیم دلی قبایل وري، ها زو دي دلی، ها زو دي نیم. تقریبا میاشت کېږي دا بازور باندې دی. روزګار ډېر په پټب باندې دی. مزدور ته تکلیف دی، هر قسم خلکو ته تکلیف دی. مثال ریډیو په ذریعه سره نیم د پاکستان او غوښتنه کې د افغانستان او غوښتنه کې چې نیم په لیار کې د مشکلات حل کوي.
د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ نښته هغه مهال پیل شوه چې پاکستاني ځواکونو په انګور اډه کې د بابي وزیرستان او پاکستان په نوم د دروازې په جوړولو کار پیل کړ. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغان حکومت او د طالبانو یو پلاوی به د پنجشنبې په ورځ ملاقات کوي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو چارواکي اسماعیل قاسم یار پرون وویل چې دواړه لوري د خبرو پر جزئیاتو غور کوي. د قاسم یار په وینا یوې خوا هم تر اوسه په خبرو کې خپل استازي نه دي څرګند کړي او احتمالا به دا خبرې په چین کې وشي. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر ویلی دی چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د امریکا په هوایي برید کې د القاعده ډلې یو لوړ پوړی قومندان وژل شوی دی. د خبرې اشتن کارټر پرون له خبریالانو سره وکړي چې ورسره منځني ختیځ ته سفر کاو. نوموړي زیاته کړې چې د جولای په 11مه نیټه په امریکایي برید کې ابو خلیل سوډانی وژل شوی دی. اشتن کارټر ویلی دی چې السوډانی د ځانوژنو او د چاودنو په برخه کې د القاعده مشر و او په امریکا کې د بریدونو منصوبې جوړولو سره نیغ په نیغه اړه لرله. نوموړي زیاته کړې چې السوډانی به د افغانستان، پاکستان او د اتحادي ځواکونو پر ضد د بریدونو لپاره هدایات هم ورکول. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د ایران یو لړپړی ډیپلومیټ محمد جواد ظریف په نن او سبا له کویت، قطر او عراق ته دورې کوي. د ایران خبری اژانسونو پرون خبر ورکړی دی چې محمد جواد ظریف به د خپل سفر پر مهال د تهران د اټمي پروګرام په سر د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د شوي تړون په اړه خبرې وکړي. د اسنو تهران ټایمز په حواله محمد جواد ظریف به نن کویت او قطر او سبا له به بغداد ته د تلو وړاندې په عراق کې د شیاګانو خارګوټي نجف ته سفر وکړي. د سعودي عرب په مشرۍ خلیجي ریاستونو د ایران د اټمي پروګرام په سر شوي معاهدې په اړه په سمدستي توګه اندېښنې ښودلې وې. د ترکی چارواکو د کردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی سرچینې وایي چې تېره ورځ د ترکی جنګي الوتکو د عراق په شمال کې د کردستان د کارګر ګوند په ځایونو هوایي بریدونه کړي دي. پی کی کی ګوند تایید کړي چې د عراق په شمال کې په کندیل غرونو کې د دوی په 500 پوځي کیمپونو بریدونه شوي دي. په عراق کې د پی کی کی ګوند ویان بختیار دوغان ایف پی خبري اژانس ته ویلي دي چې الوتکې د عراق د کردانو سرخار اربیل په شمال کې د کندیلو غرونو د پاسه تیرېدلې. اربیل هغه سیمه ده چې د پی کی کی ګوند سیاسي مشرتابه یې د یو محفوظه مرکز په توګه کاروي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له انیسا اجمل څخه واورېدل. د پاکستان د موسمیاتو محکمې په راتلونکو 15 ورځو کې په چترال او خیبر پښتونخوا کې د سختو بارانونو خبرداري ورکړي، خو خپله په چترال کې دا وخت څومره لاري بندې دي.
چترال ندرې مهم چې دی روډونه تللي دي مختلف علاقو ته، هغه چترال بونی دی او چترال ګرم چشمه ده او چترال بمبریټ دی. درې وړو روډونو باندې چې دی لاري بندې دي.
پر ډیورنډ کرښه پراته د جنوبي وزیرستان د انګور اډې اوسیدونکو غوښتنه کوي چې څه د پاسه درې هفتې مخکې تړل شوې پوله دي خلاص کړل سي. دوی له کومو مشکلاتو سره مخامخ دي؟
میاشت کېږي دا بازور بند دی، روزګار ډېر په پټب بابند دی، مزدور ته تکلیف. د پاکستان هغه غوښتنه کوي، د افغانستان هغه غوښتنه کوي چې نش په لار کې دا مشکلات حل کړي.
او د بخته سوریا د بی کلتوري پروگرام په پای کې لرو چې په کې به د محقق او شاعر ډاکټر راجولي خټک، راجولي شاه خټک پر ژوند او فن رپورټ ولرو.
پروفیسر راجولي شاه خټک سره لدی چې د یو محقق وو، د دې ترڅنګ د یو خ شاعر هم وو. بس همدلته کې ارمانه کر خراخ کا اور می واخیستل زانه کر خراخ کا.
او زم په پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوو، یو شمېر نور رپورټونه لرو. خو په سیلابونو او بارانونو ځخکو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په چترال کې د سیلاب ځپلو خلکو او د سیمې د بهلي کارونه به شپږ میاشتې وخت اخلي. دا خبره د دې صوبې د اطلاعاتو وزیر مشتاق غني پرون په پېښور کې خبریالانو ته کړې ده. نوموړي ویلي چې په چترال کې د سیلابونو او بارانونو له وجې د مړو شمېر اووه ته رسېدلی دی. تفصیل له پېښور د ځلاندي سبزي په رپورټ کې.
د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غني خبري غونډې ته وویل چې په چترال کې د سیلاب له وجې اووه کسان مړه او څلور جوبل شوي دي. یو سل 15 شپېته کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي او اووه څلوېښت کورونو ته زیان رسېدلی دی. درې غټ روډونه ځای پر ځای مات شوي دي چې پکې د چترال بونی روډ د بیا رغونې کار پیل شوی دی. دغشان لس پلونه اوبه وړي دي او درې پلونو ته زیان رسېدلی دی. د اوبهخور لپاره دیارلس اریګیشن چینلو کې نهو ته زیان رسېدلی دی چې د څلور اریګیشن چینلو بیا رغونې کار سرته رسېدلی دی. د څښلو د اوبو یو شپېته واټر سپلای سکیمونو ته زیان رسېدلی دی چې پکې د لس د بیا رغونې کار سرته رسېدلی او په نورو دیرشو باندې کار روان دی. نوموړي زیاته کړه چې په 1200 اکړه مځکه باندې ولاړ فصلونه تباشوی دي او د میوو د باغونو 15.5% برخه هم ویجاړه شوې ده. مشتاق غنی ویل چې د وزیر الله پرویز خټک په وینا د ارزی بیا رغونې کار به او مکمل بیا رغونه به په شپږو میاشتو کې سرته رسولی شي.
وزیر الله نے اپنے دورے کے دوران چترال کے لیے ریسکیو 1122 سروس کا بھی اعلان کیا.
وزیرالله د خپل دورې دوران د چترال لپاره د رشکیو یو یو دوه دوه یا د بیړنیزې مرستندوی ادارې د جوړولو اعلان هم وکړو. په چترال کې داسې هیڅ قسمه اداره نشته او بیړنیزو حالاتو کې له پېښور څخه چترال ته تګ ډېر ګران شي چې ورسره ولس ته مرسته په وخت نه رسي.
خاصا مشکل کام ہے اور سے امدادی سرگرمیوں میں خلل واقعہ ہوتا ہے.
مشتاق غنی زیاته کړه چې د آفتونو د انتظام د صوبایي ادارې سره هم په وخت د مرستو رسول لپاره د افرادو کمی دی او په دې غرض به موږ د صوبې پولیسو ته د مرستندویو کار تربیت ورکوو.
کہ جو ہماری پولیس ہے اس کو ہم ٹریننگ دے ان کاموں کی ریسکیو کی.
پولیس ته به موږ د مرستندویو کار روزنه ورکوو. څنګه چې موږ له فوج مرسته اخلو همدغه شان به د قدرتي فوتونو د انتظام اداره له پولیس څخه مرسته اخلي او کوم ځای کې چې ضرورت وي هلته به پولیس لاین کې موجود تربیت شوي پولیس والو څخه کار اخستی شي.
پولیس لائن میں موجود جو سپاہی ہوتے ہیں ان کو بھی اس علاقے میں استعمال کر سکتے.
د آفتونو د انتظام صوبایي ادارې یو ځل بیا په چترال کې د روانو څلور ورځو دوران د سیلاب او د صوبې په نورو برخو کې د درون باران امکان څرګند کړی دی او د چترال انتظامیه سره سره د پېښور نوخار او چاسدې ضلع انتظامیه ته د چمتو اوسېدو هدایات جاری کړي دي. سلام یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای وایي له چترال نورو سیمو ته تلونکي درې مهمې لارې لا هم بندې دي. په دې اړه د ادارې یو مشر قاسم کاکړ چې دا وخت په چترال کې دی د مشال ریډیو له خبریال غلام او سره مرکه کړې ده. نوموړي په سر کې د لارو په اړه معلومات را سره شریک کړل.
چترال ندری مین مهم چې دی روډونه تللی دي مختلف علاقو ته، هغه چترال بونی دی او چترال ګرم چشمه ده او چترال بمبریټ دی. له بده مرغه د درې وړو روډونو باندې چې دی لاري بندې دي، نقصانونه ورته رسېدلي دي. چترال بونی باندې کار شروع دی او چترال ګرم چشمه چې دی اتلس کیلومتره روډ تقریبا اوس کلیر شوی دی، خو اته کیلومتره روډ اوبه وړی دی. مزید تر اوسه پورې چې موږ څخ امداد رسو آغا د پاکرمی موږ شکرګزار یو، هغه د هلیکاپټر په ذریعہ باندې خوراکونه مختلف علاقو ته رسولی دي.
په څومره ورځو کې بلکه دغه سړکونه چې کوم د دریو سیمو دي دا څومره اندازه مونږ ویل شو چې څو پورې به دا بحال شي؟
جی دا خو د محکمې انجینران تلی او د هرې علاقې چې څومره نقصان شوی دی د هغې اندازې لګي، اسټیمیټ په دې باندې به څومره پیسې لګي او څومره به وخت لګي. داسې لومبنۍ اندازې مطابق چې دوی مونږ ته راکړې ده هغه کې دا یو میاشت کې به انشاءالله دا نوي روډونه چې دي ورته دغه شي کولاو شي. وزیر اعلی صاحب پرون میټینګ کړی وو او هغه کې دوی ته سخت ہدایت ورکړی چې تاسو په لس ورځې کې دننه دننه ټولي اندازې او اسټیمیټ مکمل کړئ چې به دې باندې زر تر زره کار شروع شي. مونږ ورته د پیسو بندوبست هم کړی دی، سل میلیونه روپۍ چې دي مونږ سی این ڈبلیو محکمې ته ورکړي او دیرش میلیونه چې دي هغه مو د اوبو محکمې پی ایچ ای ته ورکړي او د پاشي والا محکمه اریګیشن ته مونږ لس میلیونه روپۍ ورکړي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
او سمجو وزیرستان د څه د پاسه درې اونۍ وړاندې پر ټیورن کرشانګور اډه باندې د پاکستان او افغان عسکرو ترمنځ نښته سوې وه. له دې نښتې وروسته پوله وتړل سوه او دلته د میشتو پښتنو تګ راتګ ودرول سو. خو تېره ورځ د انګور اډې خلکو احتجاج وکړ او د دواړو هیوادونو له چارواکو د پولو د خلاصولو غوښتنه وکړه. نور تفصیل له ډېر اسمت خان د سیلاب مسعود په رپورټ کې.
د شلي وزیرستان سرحدي سیمې انګور ډینر رسېدلو اطلاعاتو په مطابق دلته مشته په سلګونو قبایلیانو احتجاجي جلوس وایستلی. جلوس شې شامل قبایلیانو د درویشت ورځو راسې د سرحدي کرښې او د خلکو په تګ راتګ د بندیز لګولو، په سختو ټک چوک شغندنه او د پاکستان افغانستان دواړو حکومتونو د واکمنو نه یې کلکه غوښتنه وکړه چې دا بندیز د سمدستي پورتا کړای شي، ځکه چې په دغه وجه د سرحدي کرښې دواړه طرف ته مشته قبایلیون د رټو مشکلاتو سره مخامخ او دوی په دغې رنګ مشکلات نور زغملای نه شي. په احتجاجي جلوس کښې شامل د انګور اډا یو اوسېدونکی محبوالله په دغه بارې کښې په دا رنګ ږغېږي.
نن پنګور اډا کې مظاهره وکړه کې عالمونه مشرونه عوام چې می سره په دې کې شرکت وکړ انتا بارډر باندې د خلک آمد او راتګ ډیر مشکل دی چې چا دې دې کولا اول چا دې په لوس کې دی یو خلک ته نږدې احتجاج وکړ دې نه په بارډر وری نن دې قبایل پورې حاضر دي دل حاضر دي نږدې پاکستان حکومت نه دا مطالبه وکړه چې ګیټا کولاو شي په دې وجه باندې عوام ته ډیر زیات تکلیف دی تقریبا میاش کې دي دا بازور باندې روزګار دې کو پټاپ باندې دی مزدور ته تکلیف دی هر قسم خلک ته تکلیف دی نږدې پاکستان حکومت نه دا غوښتنه وکړه چې مهرباني وکړي چې تاسو په مانس کې کاسته مسالای سب مشکل وي هغه ته نظر نظر حل کوي خپل ریډیو په ذریعہ سره نږدې پاکستان او غوښتنه کې د افغانستان او غوښتنه کې چې نش په لار کې د مشکلات حل کوي
یو بل کا بایلی ملک فرمان الله زیاتوی
سر وسر دې کې چې دا بارډر په میز باندې باندې لوړ غاړي پرور باندې لوړ دي بازور دا د ویش نه په بنسوي دی د هر کاروباري چې کین دا ټول ګنا شل زرا ډېر زرا ان کو ملون نو فان دې دا وشو چې دا په حالات کې ویش من مجبور شي د لوی قوت علماء شرکت وکړه کومي مشرونه شرکت وکړه څومره چې دا انګیرا دې او سدین کې ځوانون وي په دغه ټول شرکت کې وکړه د ټول په متفق کاتور باندې د پاکستان او غشتل د افغانستان ته ها شری وکړل چې می سره دا ظلم کوي په ویش باندې د لار خلاص شي
یاد دی وی چې د سویلی وزیرستان په سرحدي سیمه انګورا ډاکشه دغه بندیز د روان میاشتې په اولنۍ نیټه هغه وخت ولګول شو چې کله پاکستانی چارواکیو دلته د باب وزیرستان پاکستان په نوم د دروازې په جوړول کار لګیا که هلته موجود افغاني چارواکیو د دغې دروازې جوړول ونه ګالل او بیا د دواړو ملکونو د پوځي سرتیرو په منځ کښې د غټې وړې وسلې د ډزونو بدلون وشه چې په نتیجه کښې یې دوه پاکستاني دوه افغاني سرتیري پررژلي او یو افغانی پوځي سرتیری ووژلی شه سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیره اسماعیل خان
تبصری شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
په پاکستان کې د دریو صوبو اسمبلیانو د کالا باغډیم په مخالفت کې قراردادونه منظور کړي دي بیا هم وخت پر وخت ځینې سیاسي مشران د خپلو سیاسي ګټو لپاره د دې ډیم د جوړولو خبره کوي چې وروستۍ بېلګه د تحریک انصاف د مشر عمران خان د کالا باغډیم جوړولو په کې خپور شوی بیان دی په دې اړه زموږ همکار شاهین بوریری رپورټ جوړ کړی دی
د پاکستان په میډیا کې د ځینې راپورونو تر مخه د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي چې د بجلی د بحران ختمولو لپاره به د کالاباغ ډیم په حق کې کمپاین پیل کړي په پاکستان کې دریو صوبایي سملو د کالاباغ ډیم په مخالفت کې قراردادونه منظور کړي دي او دا یې د ولس د حقونو پر ضد یوه منصوبه ګرځولې ده د عوامي نشرګون یو مرکزي مشر او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي چې عمران خان د کالاباغ ډیم په نوم داسې یوه تنازعه راوچتول غواړي چې په نتیجه کې په پنجاب کې د خلکو مرسته ترلاسه کړي نوموړی زیاتوي
عمران خان په خیبر پختونخوا کې په حکومت باندې قانع نه دی هغه پاکستان کې بادشاهي غواړي او هغه ته پته ده چې اسلام آباد کې تخت لاره چې ده هغه لاهور له لارې تیریږي لہذا هغه لپاره پنجاب سیاست مهم دی او پنجاب کې چونکی خپل یو داسې سیاسي لیډر مخکې نشته ښاغلی نواز شریف چې د پنجابي قوم پرستۍ کار د هغه په جیب کې دی نو دا کار د هغه د جیب نه راایستلو خپل جیب ته اچولو دپاره ښاغلی عمران خان دا کوشش کوي چې د کالاباغ ډیم په نوم باندې داسې یو تنظر اوچته کړي
د پربختي چارو کارپو انجینیر شوکت شرار وایي د نوي دور د سیړنو نه دا رښتیا په ګوته کیږي چې غټ ډیمونه د ولسونو او چاپیریال دواړو لپاره د خطر نه ډک دي نوموړی زیاتوي چې که حکومت په رښتیا د انرژۍ بحران ختمول غواړي نو په نور یو شمېر منصوبو کار کیدی شي
څلور پنځه ډیم داسې نور جوړېدی چې هغه د کالاباغ نه ډېر متبادل دی لکه بادشاه د سود مونډا د نور داسې واړه ډیمونه خو ډېر زیات کېدی شي نو هغه کوم چې د اوبو د ذخیره کولو زمونږ ضرورت دی کوم چې دا سیلابونه زمونږ د سبا برباد کړي نو د دې نه به هم مونږ بچ شو سره ور سره چې د بجلی خاص کر د هایډل پاور چې کوم زمونږ ضرورت دی نو دا به هم ډېره پخه طریقه پوره شي او د کالاباغ ډیم چې دی زما په خیال باندې په دې باندې دا دواړه پوینټ آف ویو چې هغه خپل خپل ارګومنټ دی خو دا یو ډېره ژوره سیاسي ایشو ده او که دا مونږ چېړو د دې ملک سالمیت ته ډېره لویه خطره پېښېږي
افراسیاب خټک وایي دا ټیک ده چې عوامي نیشنل ګوند د کالباغ ډیم په مخالفت کې مخکې مخکې ده، خو د هیواد نورو سیاسي ګوندونو او انجینرانو هم د دې منصوبې مخالفت کړی دی. نوموړی وایي دا د پښتنو د تباهۍ منصوبه ده.
نام نهاد کالباغ ډیم چې دی په دې باندې ډیر زیات ریسرچ شوی دی، د څلوېښتو کالو شاوخوا تنازه ده. دا اول د ضیاءالحق وخت کې راوچته کړی شوه او عوامی نیشنل پارٹی باچا خان ولی خان ددی مخالفت وکړو، خو زه به دا خبره وکړم چې ټولو پښتنو ددی مخالفت وکړو. یو ثبوت یې دا دی چې جنرال فضل حق چې هغه وخت مارشل لا ایڈمنسٹریٹر و د ضیاءالحق په حکومت کې یو مهم سړی و، هغه هم ددی مخالفت وکړو چې هغه پښتنو د خپل صوبې ورته پته وه، هغه ته پته وه چې کالباغ ډیم بو دا زمونږ پېښور وادي ډوبه کی.
د پاکستان تحریک انصاف یو مشر او د صوبې د اسمبلی غړی شوکت یوسفزی بیا وایي چې عمران خان د کالباغ ډیم د جوړولو خبر نه ده کړی او د میډیا یوې ادارې د تنازع پیدا کولو لپاره د هغه خبره په سمه توګه نه ده وړاندې کړی. نوموړی وایي
عمران خان یا د پی ټی آی موقف ډېر کلیر دی، موږ چېرته هم دا نه دی ویلي چې کالباغ ډیم جوړ شي. موږ همیشه دا خبره کړې ده، عمران خان هم کړې ده چې د درې صوبو د دې مخالفت کړی دی تر څو پورې چې ټولې صوبې متفق شوې او یو کنسنسس نه ډیولپ شي. تر هغه وخت پورې موږ د کالباغ ډیم حمایت نه شو کولای. باقی پاتې شو چې کوم کمپین شروع کی شروع شوی دی په میډیا باندې، دغه باندې هغې کلیئر کټ هغې تردید هم کړی دی. بلوز پریس کانفرنس کې خان سے پیښور کې هغې دا ویلي چې ما هېڅ قسمه داسې بیان نه دی ورکړی چې کالباغ ډیم موږ حمایت کوو یا دا دې جوړ شي. دا بالکل یو سازش دی.
د یادونې وړ ده چې په کال 2004 کې هم د هغه وخت پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف د کالباغ ډیم د جوړولو اعلان کړی و، خو د پښتونخوا، سند او بلوچستان د سیاسي مشرانو د مخالفت له کبله دغه اعلان تش اعلان پاتې شو.
دا خو د کالباغ ډیم موضوع په بلوچستان کې بیا کروندګر ډیمونه غواړي. د بلوچستان د کروندګرو سازمان وایي هر کال یې صوبه له بجلی وروسته تر ټولو زیات ضرورت ډیمونو ته لري. د دوی په وینا حکومت باید د صوبې د زراعت ژغورلو لپاره ډیمونه جوړ کړي. صوبایي حکومت وایي دوی تر خپله توانه هڅه کړې ده چې باراني اوبه د ضایع کېدو مخه ونیسي. د اوبو د انتظامي چارو کارپوه هم د وړو ډیمونو شتون ډیر مهم بولي. بوروار کاکړ بیا په دې موضوع رپورټ جوړ کړی دی.
د بلوچستان د کروندګرو سازمان وایي له کلونو راهیسې وچکالۍ ځپلې صوبه له بجلی وروسته تر ټولو زیات ضرورت ډیمونو ته لري. د یاد سازمان مشر عبدالرحمن بازی مشال راډیو ته وویل چې په بلوچستان کې هر کال دومره اوبه ضایع کیږي چې که سره یو ځای سي نو دوه تر بیله ډیمه ځینې جوړیږي.
زموږ په صوبې کې د بجلی بعد تر ټولو غټه لویه ستونزه د ډیم تړل دي. زموږ په ګرده صوبه کې دوه آیا سیلابي نالی دي چې په هغه کې هر کال 2.5 میلیون ایکړ فوټ اوبه په سمندر یا په افغانستان یا ایران ته دغه اوبه ضایع کیږي. نو که په ډیمو په صورت کې وتړل شي نو د دې سره په بلوچستان کې یو زرغون انقلاب راتلی شي.
عبدالرحمن بازی زیاته کړه چې که د بارانونو اوبو ته ډیمونه جوړ کړل سي نو دا به نه یوازې د صوبې زراعت ته ورپېښه ستونزه هواره کړي، بلکې ورسره به د سیلابونو مخه هم ونیول سي. د اوبو د انتظامی چارو کارپو فضل حمید هم د بارانونو اوبو خوندي کول له هر اړخه ضروری بولي. دی وایي حکومت باید د ډیمونو جوړولو په لړ کې بلوچستان ته لا ډېر پاملرنه وکړي، هغه ځکه چې دا صوبه په ځانګړې توګه پښتنه سیمه د نورو صوبو غوندې روان سندونه نه لري. د وویل
لکه سوات ریور شو، سند ریور شو، دغه شان زموږ سره په بلوچستان کې یو هم نشته. دې مین حل چې کوم دي چې اډ واړه ډیمونه، نو دا غي مین مقصد دا چې کوم دا باراني اوبه دي چې دا غي مونږ مخاوي دا شو چې پسمال ډیم هم دا غو بیا موږ کوم د مونږ فصلونو دي خاص کر هغه د پرجي دا مونږ ډېر بهترین یوز کوو شو لري.
د بلوچستان د پلان جوړونې له وزیر ډاکټر حمید خان څغزی څخه مې وپوښتل چې هغوی په صوبه کې د بارانونو اوبو خوندي کولو لپاره څه کړي دي او کنه. ډاکټر حمید خان څغزی وویل دوی د پاکستان د مرکزی حکومت په ګډون نړیوالو ادارو ته هم د صوبې دا ستونزه وړاندې کړې ده او له هغوی څخه یې په دې لړ کې د مرستو غوښتنه کړې ده. د وویل
حکومت او سم ورته چمتو دي پښتون ولور چې برابري په بنیاد باندې کلس لینې پنځه بجلته جوړېږي پنځه بهلته جوړېږي اتلسم امنمنټه بعد یوشت یوشت د سمال ډیم زیات موږ جوړ کړي دي او موږ لیمو توان نه لرو نه شپ لرو نه کپاسټي لرو.
د یادونې وړ ده چې د بلوچستان په زیاتره سیمو کې له اوږدې مودې وروسته د پام وړ بارانونه پیل شوي دي چې د ځایي خلکو په وینا اوبه یې بیا هم د ځایي کېدو پر لور روانې دي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنیو څپو شپږ سوه یویش په لنډو څپو دولس زره یو سل دېرش پنځل زر درې سوه شپېته پنځل زر اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شئ.
پرون د جمعې په ورځ پېښور کې د بېلابېلو مدني غیر سرکاري تنظیمونو مشرانو یو خبري کانفرنس کې غوښتنه وکړه چې په تېره میاشت کې د خیبر پښتونخوا معلومات ته د لاسرسي قانون کې بدلون دي بېرته واخیستل سي، ځکه چې په بدلون کې د صوبای اسمبلی معلومات ته د لاسرسي حق ختم کړل شوی دی. خبري کانفرنس کې دا غوښتنه هم وسوه چې باید پېښور های کورټ ته هم معلوماتو ته د لاسرسي قانون وغځول سي. په پېښور کې زموږ همکار زلاند یوسفزی د پریس کانفرنس ته ورغلی او دا رپورټ یې رالېږلی دی.
د خبری کانفرنس وروسته د سنټر فار گورننس اینڈ پبلک اکاؤنٹیبلٹی په نوم د یو شخصي ادارې مشر محمد انور مشال ریډیو ته وویل چې په تیره میاشت کې د صوبایي اسمبلی لخوا معلوماتو ته د لاسرسۍ په قانون کې شوی بدلون چې تر مخه د صوبایي اسمبلی په اړه معلومات اوس ولس نشي ترلاسه کولی له بنیادي حقونو سرغړونه ده، او دا چې باید پېښور های کورټ ته هم معلوماتو ته د لاسرسۍ قانون وغځول شي. نوموړي زیاته کړه چې په نوي بدلون کې د معلوماتو د کمیشن د فیصلې پر ضد د اپیل حق ضلعي عدالتونو ته ورکړی شوی دی، کوم چې د قانون پر ضد دی، ځکه چې د معلوماتو کمیشن صوبایي اداره ده او د صوبایي ادارې د فیصلې پر ضد ضلعي عدالت ته تګ د قانون پر ضد دی. خو د بشري حقونو لپاره کارکوونکي اډوکیټ آفتاب عالم وایي چې په قانون کې دا نوی بدلون د ځینې ادارو د معلوماتو د پټولو لپاره شوی دی.
کھیل کھیلا گیا وہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ کا ایکسکلوڈ کر دیا گیا ہے.
دا چل ول شوی دی او هغه دا دی چې لاندې عدالتونو ته د اپیل حق ورکړی دی او هائی کورٹ یې تری ډیر په تخنیکی طریقہ بیخی بار کړی دی. نو موږ غواړو چې ولس ته د هائی کورٹ معلومات هم ورکړي شي چې دلته څومره کسان کار کوي، د کال لګښت یې څومره دی، خلک پکې په څه طریقه نوکران شوي دي. موږ د ججانو د تنخواګانو یا مراتو تپوس لا نه کوو، خو نور انتظامی کارکوونکي چې د اولس له پیسو تنخواګانې اخلي د هغوی په اړه معلومات زما حق دی چې هغوی څنګه نوکران شوي دي.
میرا حق ہے کہ ان کی اپوائنٹمنٹس کیسے ہوئی ہے.
معلوماتو ته د لاسرسۍ د کمیشن یو چارواکی د نوم نخ کار کولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی صوبایي حکومت ته په یاد قانون کې د شپږو بدلونونو وړاندیز کړی وو چې پکې ضلعي عدالتونو ته د اپیل د حق وړاندیز وو، خو د صوبایي اسمبلی د مستثنا کولو وړاندیز پکې نه وو، او دا چې کمیشن به په نږدې راتلونکو ورځو کې معلوماتو ته د لاسرسۍ په قانون کې د بدلون په اړه خپل دریځ وړاندې کړي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مدرسې اوسنی عصر.
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانې سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو په دوه نیمه کې درته د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام لرو. د دې ترڅنګ د پاکستان او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. د امریکا په اړه باندې هم یو ریپورت لرو. تاسو کولی شئ د مشال ریډیو دغه خبرونه په ژوندۍ بڼه په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم واورئ. اوس لس نیمې بجې شوې دي. انیس اجمل به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د خیبر پختونخوا د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې یا پی ډی ایم ای چارواکي وایي چې په چترال کې د سیلابونو له وجې د مړو شویو شمېره شپږشتو ته رسېدلې ده. د پی ډی ایم ای ویان لطیف رحمان مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیلابونو له وجې په ملکو سیمه کې د یوې کورنۍ اته تنه وژل شوي دي. بلخوا د بره مومندو جنسي چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې پرون د حلیمسو یوسف خیل اوسېدونکي د رحمان ګل په نامه د یو تن دوه لوڼه د بارانونو له وجې جوړ شوي کندې ته پرېوتې وژل شوي دي. د جنوبی وزیرستان د سرحدي سیمې انګور اډې خلک غوښتنه کوي چې د پاکستاني افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ تنختې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو په تګ راتګ بندیز لرې کړل شي. تر ورځ د انګور اډې خلکو احتجاج وکړ. په دغه موقع د انګور اډې اوسېدونکي محب الله مشال ریډیو ته وویل چې د پولي تړلو وروسته کاروبارونو ته په لکونو روپۍ نقصان رسېدلی دی. په اسلام آباد او شاوخوا سیمو کې بېګا سلسله راغلی چې د امریکا د جیولوجیکل سروې تر مخه په ریکټر پیمانه شدت 5.1 و، خو د پاکستان موسمیات محکمه د سلسلې شدت 4.6 یادوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغان حکومت او د طالبانو یو پلاوی به د پنجشنبې په ورځ ملاقات کوي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو چارواکي اسماعیل قاسم یار پرین ویلي دواړه ډلو تر اوسه په خبرو کې خپل استازي نه دي څرګند کړی او احتمالا به د خبرې په چین کې وشي. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر ویلي دي چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د امریکا په هوایي برید کې د القاعده ډلې یو لوړ پوړی قومندان ابو خلیل سوډانی وژل شوی دی. دا خبرې اشتن کارټر پرون کړې دي. د ترکی چارواکو د کردستان کارګر ګوند غړو ویلي دي چې تېره ورځ د ترکی جنگي الوتکو د عراق په شمال کې د کردستان د کارګر ګوند په ځایونو هوایي بریدونه کړي دي. او د ایران یو لوړ پوړی ډیپلوماټ محمد جواد ظریف نن کویت، قطر او سبال به د عراق دورې کوي. خبري اژانسونه وایي چې نوموړی به د خپل سفر پر مهال د ایران د اټمي پروګرام په اړه خبرې وکړي.
دا وانی ساجمه څخه خبرونه لنډیز وړاندې کړی. د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج سحر کتنه کوي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د جوډیشل کمیشن په فیصله لیکلی چې پکې د پیښور نخ پریدونکي آج ورسپانو خپل اداري کې وایي چې د کال 2013 ټولټا کو نورستو د درغلي او ټګي تورونو په لټنو د پاره یو والا عدالتي کمیشن جوړ کړی شوی وو، کوم چې د درینیمو میاشتو د کار وروسته خپل فیصله جاری کړه چې پکې ویلی شوی دی چې دغه اوټونو کې د منظمې درغلي هیڅ ثبوت نشته. د اردو بازار نه اضافي خلک یوازې د بلیټ پیپرو د تړلو دپاره اغېستی شوی وو، البته د عملی تربیت کې کمی وو. اداریه مخکې لیکي چې د فیصلې وروستو وزیر اعظم نواز شریف په خپل خطاب کې اقام ته وویل چې اوس باید د تورونو او الزامونو سیاست بند شي او موږ له مخکې قتل پکار دي. د شند د تحریک انصاف مشر عمران خان د کمیشن فیصله منلې، خو وایي تر څو چې رپورټ نه وي کتلې په دې تفسیره نشي کولی. اداریه اخیری کې وایي چې راتلونکي کې دا قسمه خبرو او تورونو نه بچ کېدو دپاره ضروري ده چې انتخابي اصلاحات زر تر زره سرتا ورسولې شي. دې لړکې دې حکومت او مخالف ډلې چټک ګامونه پورته کړي او دا به ډېره ښه وي چې د بایومیټریک سیستم د پاره انتظامات وشي. بلپلو ایکسپریس ورسپانې خپل اداریه په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو په صورتحال باندې لیکلې او وایي چې باران خو د خدای رحمت ګڼلی شي، خو که په پاکستان کې وکتل شي نو د ملک د حکمرانانو د کوتاهو او غلطیانو په وجه باندې دغه رحمت په زحمت کې بدل شي. اداریه وړاندې لیکي پاکستان کې په آفتونو باندې هم سیاستوال خپل سیاست ته وده ورکوي او د ملک د حالاتو نه خبر نه دي چې په ولس یې څه تیریږي. د ادارې په وینا چې په خیبر پختونخوا او پنجاب کې سیلابونو ډیر زیات ځانی او مالی زیان اړولی دی او د کورونو او فصلونو تباه کېدو سره سره د ځینو ماشومانو په ګډون غټ هم سیلابونو وړي دي او تر دې دمه یې درک نه معلوم چې چرته یې مړی پراته دي. اداریه اخري کې وایي چې نن دور بدل دی او موږ د جدید ټکنالوژي په دور کې ژوند کوو. باید چې حکومت او متعلق ادارې د جدید ټکنالوژي نه ګټه پورته کړي او یو غوره نظام جوړ کړي. نو پکار دی چې حکومت هم دې لړکې سنجیده ګامونه پورته کړي او د سیلاب او باران پلو مرستې او امداد هم جاری وساتي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو د سر نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ له پاکستان غوښتنه کړې چې د هغه نفسیاتي ناروغه قیدی سزا معاف کړي چې ورته د جولای په 28 نیټه پانسۍ ورکول کېږي. سازمان په خبر پاڼه کې وایي چې په ناروغه اخته ملزمانو ته په ناروغي اخته ملزمانو ته سزا ورکول وحشیانه عمل دی. پر خوا اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د افغانستان حکومت او د وسلوال طالبانو استازو ترمنځ د سولې خبرو اترو په موضوع لیکنه خپره کړې ده. د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات ګل ایاس وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د سر نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې باید د هغه نفسیاتي ناروغ قیدی سزا معاف کړي چې ورته د لاهور های کورټ د جولای په 28 نیټه د مرګ سزا ورکولو فیصله کړي. سازمان په خبر پاڼه کې ویلي ک چری هغه بندیانو ته سزا ورکوي چې په نفسیاتي ناروغي اختوي او یا مازوروي، نو دا به د پاکستان له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه وي. د اشیا لپاره د سازمان مشر فلم کاین ویلي چې په ذهني ناروغو اخته بندیان اعدام کول یو وحشیانه عمل دی او قانون د دې اجازه نه ورکوي. سازمان په خبر پاڼه کې ویلي چې پولیسو په 2001 کال کې خزرایات په مبینه توګه د یو ملګري د وجلو په تور نیولې وو او عدالت ورته په 2003 کال کې د مرګ سزا ورکړې وه، خو په 2008 کال کې د جیل ډاکټرانو تشخیص کړی و چې خزرایات په نفسیاتي ناروغۍ اخته دي. په پاکستان کې د بشري حقوقو یوې ادارې جسټس پروجیکټ پاکستان هم له چارواکو غوښتنه کړې چې خزرایات ته د نفسیاتي معذورۍ په بنیاد سزا معاف کړي. خزرایات په داسې حال کې پانسۍ ورکول کیږي چې د پاکستان حکومت د روژه میاشتې په احترام کې د اعدام کولو لړۍ ځنډولې وه او له تیر کال دسمبر میاشت راهیسې 1,000 کسانو ته پانسیانې ورکړل شوي دي. بلخو اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې پر موضوع ادارې خبره کړې ده. په ادارې کې راغلي داسې رپورټونه چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو په نتیجه کې د ممکنه تړون په اړه چین او پاکستان ضمانت ورکولو وړاندیز کړی دی. دا یو غوره ګام دی او له دې نه ښکاري چې پاکستان او چین د سولې خبرو اترو زمینی برابرولو کې مهم رول لوبوي. ادارې زیاتوي چې په لومړي ځل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه خبرې اترې په مری کې وشوي چې پکې د امریکا او چین چارواکي هم شامل ول. د ورځپاڼې په خبره په بل منطقي پړاو کې بعد دواړه خواوې له پکار ده چې بیانونه غوښتنو او خپل کردار په اړه بحثونه وکړي، کوم چې به ګران کار وي. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې کې چې د افغانستان او د سیمې ثبات لپاره د سولې رواني خبرې اترې ډېرې زیاتې ارزښت لري. پاکستان هم د جوړجاړې په بهیر کې د سهولتکار رول لوبولو خبره کړې خو په دې اړه تفصیلات نه دي ورکړي. دغه خبرو ترو د ناکامۍ او کامیابۍ شرح یو شان ده او پاکستان او افغانستان ترمنځ بې باوري هم موجوده ده او دا هر څه په یو شپه کې له منځه نشي تللی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری باور څرګند کړی چې کله ایران چې کله ایران سره د اټومي موافقې عمل کېدل په منځني ختیځ کې د اټومي وسلو د سیالۍ امکان کمولای شي. ایران او د نړۍ شپږ قدرتونو د جولای په 14 تړون وکړ چې د تهران پر اټومي پروګرام د محدودیتونو د لګیدو په بدل کې به پر دې هیواد د نړیوالو مالی بندیزونه لرې شي. جان کیری پرون د جمعې پر ورځ په نیویارک کې وویل که دا تړون نه وای سوی د دې امکان زیات و چې د سیمې نور هیوادونه هم د اټومي وسلو جوړولو هڅې پیل کړي. وای په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو شورا ته د کړې د دې خبرو نور جزئیات د فرشته جلال صاحب په رپورټ کې.
د امریکا د کانګرس یو شمیر مهمو جمهوری غوښتونکو غړو او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خبرداري ورکړی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقه په سیمه او نړۍ کې د اټومي وسلو جوړولو لپاره سیالي رامنځته کولای شي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون دغه ادعاوی رد کړی او ویل
I am absolutely convinced totally that the threat of
the darlaram che da de gwash che da manzani khatiz nur hiwaduna ba dachmi waslo tur lasakawlo hati wakri da de mafqi panashtwali ki ziyatu da John Kerry poina ka chiri Iran da hugu bandizuno prata che pa mafqa ki yadawana shawi khpli atmi hati jari satli wai da de imkan dir wu che Saudi Arabistan Misr hata Kuwait aw da simiyosh mir nur hiwaduna warta kar wakri
if the Arab world is looking at an Iran
کری وای عربی نړۍ به د داسې ایران په لیدو چې لڅارنې او تفتیش او حساب کتاب پرته فعالیت کوي، ذخیره ساتلې دي او د یورانیمو غني کولو ته ادامه ورکړي، نو دا امکان ډېر و چې هغوی هم ویلي وای چې د ځان دفاع لپاره ورته کار وکړي. جان کیری ټینګار وکړ چې دا موافقه به د منځني ختیځ د کړکېچونو چارو په سمولو کې ډېره مرسته او له ایران سره د ممکنې بلې لانجې مخنیوی وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما هم ډاډ څرګند کړی چې دا اتمي موافقه به د اټمي وسلو له جوړولو د ایران لاس لنډ کړي.
شین غر د بلوچستان پښتون میشتي سیمې شروب کې یو دنګ او ښکلی غر دی چې آن په سخته ګرمۍ کې هم خلک یخ احساسوي. د پاکستان پخوانی پوځي امیر ایوب خان دلته راغلی و او یو ریسټ هاوس یې جوړ کړی و. زموږ خبریال خدایونو نصر شین غر لتللی او په دې اړه ته رپورټ رالېږلی.
د شیرانیو او هریپالو پښتنو قبیلو سیمه شیرانی چې یو شمیر نورې ښکلې او سیلانی سیمې لري، یو یې پکې شین غار دی چې د انګریزانو له وخته د سیل لپاره ځانګړی سوی او په هم هغه وخت کې د دې غره پر سر د سیلانیانو د استوګنې لپاره خونې جوړې سوې دي. شین غار چې د زنغوزي لوی ځنګل لري، سړه هوا، ښکلې فضا او په زړه پورې ښکلا یې سیلانیان خپلې لمن ته لری لری رابولي. دا غر چې تر 9000 فوټه زیات لوړوالی لري، د دوبی په موسم کې له د واورې غوندې سړې هواوې ښکلا نور هم زیاته کړي. که څه هم شنه غره ته خطرې لاره تر نیمایي زیاته ډیره خرابه او کچه ده، لږ یې اوس ډامبر سوی او پاتې نوره یې لا هم ډامبر کېږي. خو له دې باوجود د شیرانی د شاوخوا کلیو او د ژو په شمول له شاوخوا سیمو څخه هم ډیری وګړي د سیل لپاره شنه غره ته مخه کوي.
یعنی د پښتنو په ځایونو کې داسې ځایونه شته چې هغه ډیر تاریخي.
د احمد دین ګل په نامه یو ځوان هم له خپلې کورنۍ سره شنه غره ته د سیل لپاره راغلی.
دلته سیمو شکم دی هر وخت په خوشحالیانو کې، یعنی په اختر کې یا داسې واده سی وي یا بل چا داسې پروګرام کړی وي راخیازو، نو دلته کله موږ راوخیازو دلته یو ډیر شایسته خوشګواره فضا چلاږي. او دلته کوم وي لکه په کلي کې ډیره زیاته ګرمي وي، خو دلته کله سړی راوخیازي تاسو په خپل معلوماتي چې دلته ډیر زیاته یخ دی او دلته همیشه باران کاږي. دلته سیواوره په زمین کې اوسې واورې پر پرتې وي او دومره شایسته ځای دی چې دلته له ډیرو لرې لرې ځای خلک راځي، له کراچۍ څخه راځي، د پاکستان له نورو برخو، له نورو سیمو څخه راځي.
خدای نور ناصر، مشال راډیو، ویبپاڼه، شینغر، شیرانی.
داو دختر نصر رپورټ موریدلی. د مشال ریډیو خبری برخه هم په دې ځای باندې پای ته ورسیدله. راځي چې واورو د بختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام چې باسمت عابد جوړ کړی دی.
د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. پنننې خبرونه کې به د ډاکټر راجولي شاه خټک په مړینه د ننګرهار میشتو پرهنګیانو تاثرات په یو ریپورت کې وړاندې کړو. بیا به د شاعر او نقاد مصطفی سالک سره د ادبي تنقید په اړه د مرکې لومړی برخه وړاندې کړو. او په اخیره کې به د بخت جمال کریمی په خواږه ترنم د درویش دورانی غزل ته غوږ شو. نوملی ریپورت ترازو. ډاکټر پروفیسر راجولي شاه خټک د پښتو ادب داسي او سرلارې لیکوالو چې د خپل درې شپېته کلن ژوند په اوږدو کې د پښتو ادب په ډګر کې د پام وړ علمي، تحقیقي او تخلیقي آثار چاپ کړي او خپاره کړي وو. نوموړی د تیری دوشنبه په ورځ عمر چمړینې لر او بر پښتانه لیکوال او شاعران غمجن کړل. ننګرهار میشتي لیکوال او ادیبان چې د نوموړي له آثارو څخه یې زده کړې کړي دي، مړینې یې غمجن کړي او د پښتو ادب لپاره یې نه جبرانېدونکي ضایع ګڼي. نور حال په رپورت کې درکوو. د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي رئیس استاد بابرک میخیل وایي چې ډاکټر راجولي شاه خټک نه یوازې دا چې ښه شاعر و، بلکې ترڅنګ یې هڅه کوله چې د لر او بر پښتنو ترمنځ داسې لیکدود نه ګټه واخیستل شي چې یو د بل په ژبه وپوهیږي.
پروفیسر راجولي شاه خټک سره له دې چې دی یو محقق و، د دې ترڅنګ دی یو ښه شاعر هم و. مثلا شعری ډیره نازک خیالي لرله، بس همدلته کې ارمانه کرخه راخ کا، اور مې واخیستل ځانه کرخه راخ کا، یعنی په شعر کې یو ډول ښکلا هم موجوده وه. پروفیسر راجولي شاه خټک یو بل اړخ دا و چې دی یو عملي پښتونو مخ کې ورته اشاره وکړه. د ده هڅه دا و چې لر او بر پښتانه په ژبني لحاظ باندې د لیکدود په لحاظ لحاظ باندې دا سره ډیر نږدې دي. دوی په لیکنو کې سره دومره توپیر نه چې یو د بل په ژبه باندې پوه نشي. لکه چې ارشاد صاحب الفت صاحب ته لیکلي وو چې ډیر کلونه دي په کار چې په دې ملک کې بیا الفت غوندې شیوا شاعر پیدا شي. زه وایم چې ډیرو کلونو ته اړتیا ده چې بیا موږ راجولي شاه خټک ولرو.
د ننګرهار د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد زیورامان اسرت ډاکټر راجولي شاه خټک داسې یو لیکوال یاد کړ چې د لروبر پښتنو کلاسیک او معاصر ادبي مطالعه کړې وو او د هغې په رڼا کې د پښتني کلتور او ادب د بډاینې لپاره قلمي مبارزه کوله.
کموږ هر کله غوښتل چې د حمزه بابا په اړه نوي نوي معلومات ترلاسه کړو آثارو ته مو اړتیا نه ده، بلکې راجولي شاه خټک د ټولو آثار یو مجموعه وه. کموږ غوښتل چې د خوشحال بابا په بېلابېلو بودونو باندې معلومات ترلاسه کړو، موږ ته بهترینه منبع چې وه هغه راجولي شاه خټک وو. کموږ غوښتل چې پښتني فولکلور باندې معلومات ولرو، موږ ته ژوندۍ اکاډمي راجولي شاه خټک وو. کموږ غوښتل چې د څېړنې پر میتودولوژۍ باندې ځان پوه کړو، موږ ته بهترینه منبع چې وه سرچینه چې وه هغه راجولي شاه خټک وو. کموږ په پېښور کې راجولي شاه خټک به په دې غونډو کې مشري کوله، کم په افغانستان کې په کابل او جلال آباد کې غونډې لرلې، راجولي شاه خټک په دې غونډو کوربتو کو. علت یې دا و چې دی په دې دواړو غاړو کې ډېر د ژورې مطالعې لرونکی و. هم یې زموږ 15 ستوري لوستي وو، هم یې زموږ کلاسیکه دوره لوستي وه، هم یې زموږ لرغونې دوره لوستې وه.
په کابل کې د تعلیم او تربیه پوهنتون د پښتو څانګې استاد عبدالجبار سپان ډاکټر راجولي شاه خټک یو د ګوتو په شمار له هغو لیکوالو څخه وګاڼه چې پښتو ادبي نورو ژبو ته ژباړلې وو.
موږ به ډېر شمېر لیکوال داسې وي چې له نورو ژبو نه یې پښتو ته ژباړه کړې وي. مهمه دا ده چې د پښتو نه نورو ژبو ته دا په نورو ژبو کې نړیوالو ته معرفي کول، زه فکر کوم دا یو ممتاز او ځانګړی هنر دی چې دا په ډېرو لیکوالو کې به زموږ نه لیدل کېږي. د ګوتو په شمېر ځینې لیکوال دي او زموږ ځینې څېړونکي دي چې په هغې قطار کې ډاکټر صاحب راجولي شاه خټک هم راځي، او د ده د ژوند سرمایه یوازې دغه 14 کتابونه نه، بلکې هغه چې لا تر اوسه پورې چاپ شوي نه. او هیله لارم چې اړوند ټولنې او زموږ لیکوال څېړونکي د دې هغه ناچاپ اثر له خیره زر د چاپ جوګه کی، او د ډاکټر صاحب راجولي شاه خټک یاد تلپات کی او دغه اثر هم چاپ کی.
انجنیر راحت ګل زیرمل وایي چې په هغه ډیرو سیمینارونو کې یې ګډون کړیو چې راجولي شاه خټک به ورته د مقالې یا لیکچر ویلو لپاره بلل شوی وو.
ډاکټر صاحب راجولي شاه خټک کله چې په ننګرهار کې رنګارنګ علمي سیمینارونه جوړېدل او دې براته، نو په هغه وخت سره ما دا د یو لوی علمي سټی په توګه وپېژنده، ځکه چې دلته دی په دغه سیمینارونو کې به پریزنټیشن ورکول او لیکچر به ورکول، او دې په څنګ څنګ کې به د سیمینار د ګډونوالو پوښتنې په ډېر هغه علمي انداز کې ځوابولې، موږ ورسره ډېرې پوښتنې مطرح کولې، او هغه به زموږ ته په ډېر هغه خندا سره به ځوابولې. د ډاکټر صاحب مړینه د پښتو ادب دپاره یوه ستره ضایع وه.
ارواښاد ډاکټر راجولي شاه خټک د 1906 میلادي کال نه تر 1908 پورې د پېښور ادوارډز کالج کې د استاذۍ په توګه دنده ترسره کړې وه. تر هغې وروسته پېښور پوهنتون کې د پښتو ایم پیل او پی ایچ ډي استاد هم پاتې شوی و، او له 1995 نه تر 2004 کال پورې د پېښور پښتو اکاډمۍ مشر هم و. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې 14 علمي، تحقیقي او تخلیقي اثار لیکلي او خپاره کړي چې یو شمېر یې په اردو او انګریزي ژبو کې هم شته دی، او له دې نه علاوه یې یو شمېر اثار د پښتو په بېلابېلو برخو کې ناچاپه هم پراته دي، او په سلګونو علمي او څېړنیزې مقالې په پښتو، انګریزۍ او اردو ژبو کې په بېلابېلو ادبي مجلو او جریدو کې خپرې شوې هم دي. د یادولو وړ ده چې ارواښاد راجولي شاه خټک ته د بېلابېلو علمي او فرهنګي ادارو او نهادونو له اړخه مډالونه او جایزو ورکولو تر څنګ په 2006 میلادي کال د پاکستان د هغه وخت ولسمشر هغه ته د هغه د خدمتونو په اعتراف کې صدارتي ایوارډ هم ورکړی و. ارواښاد راجولي شاه خټک په 1952 کال د جنوري په 24 نیټه د خیبر پختونخوا د نوخار ضلع په ډاګ اسماعیل خیل کې زیږیدلی و، او د 2015 کال د جولای په 6 نیټه د زړه د درېدو له امله ومړ. باختر ستوري ګرانو مینوالو، کله یو پلوه په دې وروستیو کلونو کې په تخلیقي ادب کې ګڼ شمېر کتابونه خپاره شوي، بل لور ته پکې تنقید د جمود ښکار شوی دی. دا چې په تېرو څو لسیزو کې د پښتو ادب تنقیدي برخې ته کوم کار شوی، دا په اوسنی اثر کې څومره موثر ثابتېدای شي په دې اړه مو شاعر او نقاد مصطفی سالک په یو مرکه کې درغږولی چې لومړۍ برخې ته یې ستاسو پام دراړوم. سالک صاحب که په پښتو ادب کې تنقید ته تم شو پخوا، یعنی د نن نه تقریبا 50 کلونه پخوا چې په لره پښتونخوا کې د تنقید دپاره کوم کار شوی دی، کوم ژباړې قلندر صاحب کومه ژباړه کړې، سلیم راس کوم تنقیدي کرښې لیکلي، او یا دغه اوس نوي زلمیان کوم تنقید کوي، دا څومره موثر ثابتېدای شي په پښتو ادب کې؟
عابد صاحب د تنقید په اړه خو به زه دومره درته ووایم چې یو لیدیزوال نقاد کره کتونکی وایي چې تنقید د ادب لپاره دومره ضروری دی څومره چې زموږ لپاره سا ضروری ده. اوس سا خو بیخي ټول ژوند شو، ټول ارزښت دی، نو دغسې په دې سترګې نشي پټېدی چې دغه نقد کېږي. تاسو د نقد خبره وکړه، یقینا چې خپله دغه د تنقید پوهه چې کومه ده د دې په اړه باندې قلندر صاحب د هر سن د یو باب ترجمه کړې ده، په ډېرې ښکلې ژبه یې کړې ده، او هېڅ داسې بریښي نه چې دا د ګواکې ترجمه لکه قلندر صاحب چې دا کتاب خپل لیکلی، دغسې د سحر یوسفزي کتاب و رسا صاحب د تنقید په اړه یو کتاب لیکلی دی، دغسې تاسو د سلیم راز خبره وکړه چې تنقیدي کرښې لیکلي دي، نو دغو ټولو په خپل ځای باندې چې کوم نقد کړی دی دا ارزښتمند دی او د ادب دپاره ضروري دی.
تاسو هغه کړی کار ضروري وګڼو، یعنی په کار و چې داسې کار شوی و، یعنی کومه خالیګۍ ډکه کړې ده په تر اوسه پورې په دغه پښتو ادب کې؟
نو عابد صاحب دغه کتابونه چې ما یې تاسو ته نوم واخیسته چې دا په تیرو لسیزو کې پښتو ادبیاتو کې لیکل شوي دي د کره کتنې یا نقد په اړه باندې، نو دې کتابونه چې کومه اړتیا پوره کړې ده، یوه خو د هغې ښوونیزه اړتیا ده چې دغه کتابونه چې دي دا اکثره د پوهنتون په نصاب کې د ماسترۍ او د دې کې شامل دي، نو شاګردانو هغلته لوستي وي، نو کوم شاګردان چې زی او پښتو کې ام اے کوي ماسټري کوي هغوی ضرور د دغه کتابونو نه تیریږي او یو قسم د هغوی هغه شعور ورسره راپارېږي. بله دا ده چې ادب او تنقید همیشه څنګ په څنګ ځي سره، او نقادان چې دي هغه تخلیق کوونکو ته لارې پرانیزي، نو خبرو ته پام وراړي. نو زه فکر کوم چې په پښتونخوا کې د تخلیقي ادب د معیار د لوړتیا یو لامل ښایي همداوي چې هغوی نقد کوي، او دغه نقد چې دی نورې اغېزې هم کړي دي. مثلا هغوی مجلسي نقد لري، مجلسي نقد په دې معنا باندې چې هغوی غونډو ته ځي او په غونډو کې په شعرونو باندې، په مقالو باندې، په نثري او نظمي تخلیقاتو باندې هغوی کره کتنه کوي. نو دغم د نقد یو ډول دی چې ډیر لږ څیړل شوی دی. د تنقید په اړه غږیږو، پښتو ادب او تنقید د فیض الوهاب فیض کتاب دی چې په دې وروستیو کې چاپ شوی دی، هغه دغه مجلسي تنقید هم د نقد یو ډول ګڼلی دی چې دا هم په پښتنو کې ماشاءالله ډیر پیاوړی دی. د ولسي ادبي جرګې نه راواخله تر اوسه پورې چې څنګه یې د ولسي ادبي جرګې نه د پښتونخوا د کوټې او دلته په افغانستان کې هر کلي ته هر قریې ته د دغه جرلې ورسېدې، دغه تنقید او تنقیدي غونډې کېږي، او یقینا چې کوم ادیبان په دغه غونډو کې روزل شوي دي زما په پرتله د هغو ادیبانو لیکوالو په پرتله ګټور دي چې هغوی د ادب پوهنځي لوستي دي. یعنې د ادبیاتو پوهنځیو دومره شاعران ادیبان نقادان نه دي پیدا کړي لکه څنګه چې دغه ټولنو او دغه تنقیدي جرګو پیدا کړي دي.
افغانستان کې هم سولسی جوړان دي د تنقید لپاره کار کیدو، مثلا روحي صاحب دلته د تنقید په اړه باندې کتابونه ولیکل، الهام صاحب په بره پښتونخوا یعنی افغانستان کې چې کوم کار د تنقید لپاره شوی دی هغه وخت یې اغېز څومره و او اوس یې اغېز څنګه ارزوئ؟
یقینا چې په افغانستان کې د نقد هڅې شوي دي، او دا په کوم وخت کې شوي دي؟ په دغه وخت کې شوي دي کله چې تاسو نومونه واخیستل لکه روحي صاحب او الهام صاحب، چې دغه ځوانان چې کله بهر نړۍ ته لاړل او هلته نقد د ادب پوهنې د یو بنسټ په توګه باندې ولوسته بیرته راغلو، نو دې خلکو ځان سره نوي معلومات راوړل د نقد په برخه کې، او نقد یې وکړ، او هغه نقد په هغه وخت کې خپور شو. یقینا په هغه وخت کې خو دغه نقد ځکه لوی کار کړی دی چې یو خو یې افغانان د نقد سره د هغې له اصولو سره او له نورو اړوندو خبرو سره چې کومې خبرې وي افغانان داغی سر آشنا کول او نقد پی باندی کود خو یو ستونزه پکې زما په فکر دادا نقد که د مرگ نه پس کیږي خلک وایي ناوخته دی او که په خپل ژوند دی کې پی باندی دا پکې وي چې کله کله یو زمانه کې په یو شمیر لیکوالانو باندې ادیبانو باندې نقد وشي خو کله چې هغه زمانه تیره شي نو د هغه نقد ارزښت ځکه پاتې نه شي چې په کومو شاعرانو لیکوالانو دا نقد شوی هغوی نه پاتې شوي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د ځوان شاعر بغجمال کریمی په خواږه ترنم د درویش دورانی غزل.
لشوند نوا لبنو او لروخ سارا نوا زما گیلا لاخ پل بخت والا یار نوا ستا پتندی که بمخ پل سیرا و کتلای پا کم اورس چی بل ما سرا هندارا نوا زما گیلا لاخ پل بخت والا یار نوا ز چتر تا پور درد لم رقیب نالی دما پد غلا رک بلا خوب ایدار نوا زما گیل لاخ پل بخت والا یار نوا یو پا قبرنو کی راغلی تر دی زایا پوری درویش دا زلد و دزم که وار نوا زما گیل لاخ پل بخت والا یار نوا لشوند نوا لبنو او لروخ سارا نوا زما گیل لاخ پل بخت والا یار نوا.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري و نیز خبرونه هم دومره با تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.
خراخ کا
ټول کړه مد جمل پړ پړ ټکی ټول کړه مد جمل